السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د نه ورځ او 2014 کال د مئی میاشتې 13مه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم تو روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریتلې مهي روي خو لومړی زموږ همکار مجید بابر نه خبرونه اورو
مشی لومبے د مشال د خبرونو سرټکی په مردان کې امنیتی سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر وجلې په کندوز کې طالبانو تختول شو یو سل 15 کسانو کې دیارلس وجلې ځینې نامعلوم ځای ته بيولې او نور خوشی کړي سعودي عربستان ایران په عراق کې په فتنو خورولو تورن کړي او ست مشال د خبرونو تفصیل د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه خار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوي کړی دی د سیټي تانې محرر عباد الله پرونا وخت مشالې ډیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په خار کې د 14 او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود خو پولیسو پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې په دغه خوډب کې و کسان ژوبل شوي او بریدګر وجل شوی دی عباد الله زیاته کړه
اغه طرفه کې د چو صاحب ګاډي روانو انو دی او کس باندې شک راغلی دی هغه سره لاس کې ګرنیټ وو دی په پایر کړي دی هغه په ګرنیټ را پایر کړي دی د دې پایر سره هغه لګیدل دی هغه پریوته دی هغه په سایکل کې نورم بارود کړو هغه خو بیا بي ډي اس والا ناکار کړو دی پټو شوی دی د چو صاحب یو دوغان مینان د احمیان شوی دی معمولی او نور سیولی نه مې او پیندکه ته د احمیان شوی دی
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي بریدګر د لیګلو ذمواري قبول کړې نه ده د بریدګر د پیژندګلوي لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو په خپل اول کې اخیستي نن سهار د مومندو قبایلی سیمې په بایزو او لاتی کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې دوه امنیتي سرتیري وجلې شوي او دوه نور شوبل دي د چارواکو په خبره لومبۍ چاودنه د بره مومندو په صفدر تالاشۍ پوستي سره نږدې شوې چې په کې د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیري وجل شوي بل چاودنه د کوزی مومندو په لاتی کیمپ سیمه کې شوې چې په کې د پوز د ودانو د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا اف ډبلیو او دوه کارکونکي جوبل دي د دغه په خوځي مواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو ورشتو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې جر پیل شي ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال د غسر غندونې وکړي
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعیات شوی دي اغه نه پس فوري دا امکان زنګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د لپاره بل سلار شته پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې دا چې دا امن عمل بیا جاری شي
ابرار حسین دا هم ویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول د لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د غړېدو هرکلی کوي د افغانستان د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د یو سل 15 یرغمل شو مسافرو لړلې دیارلس تنه وجلي ځینې خوشي کړي او ځینې له دانه سره نامعلوم ځای ته بيولي د کندوز د امنیي قومندانې د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري د مشال ریډیو افغان څنګه تنن وویل دغه مسافر د سلورو موټرو سپرلی وي چې نن سهار د علي آباد ولسوالۍ په شینتی پی سیمه کې موټرو نارخ کته کړل شول اکبري وایي هغه دیارلس مسافر چې وجل شوي یو یې په خوانی محلي پولیس او پاتې نورې ملکیان دی تر اوسه د دې پیخي ذمواري چا نه دا غستی د بخنی نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شو خلکو شمیره دوه چنده یا څه د پاسه 200,000 ته ورسیده د غلندن میشته اداره په خپل تازه خبر شوی راپور کې دیاتوي چې کده هغه شپږ ویشتو لکو افغان کډوالو شمیره هم ورسره ګډې شي چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي نو معلومیږي چې په تیرو سلويختو کالو کې دغه هیواد هر کورنۍ په سناسه صورت کې به کور شوې ده دغه راپور چې زما بچی براتون کې جمی کې مړ شي د سرخط لاندې خبر شوی په کې راغلی چې افغانستان تر دا مهال په کور دننه به کور شو کورنو سره خپل کړي ژوند نه دی پوره کړی په راپور کې راغلی چې دغه به کور شوی خلک مناسب سرپناه د اوبو او خوراک نشټوالي او د صحت او تعلیم سہولتونو نه بالکل محروم دي او دغه کورنۍ د کار روزګار ته هم لاسرسی نه لري. د یاد ادارې د جنوبی آسیا ډایرکټر چمپا پټیل وای چې نړۍ د افغانستان نه پام اړولې ده او د دې خبرې ډیر خطر دی چې کېدای شي نړۍ دغه د شخړو ځپلي خلک هیر کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. سعودی عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په گاونډ کې د مداخلو کول دې ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشي نو له مداخلې کول دې لاس واخلي. نوموړي وړاندې وویل په عراق کې بلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسو په پایله کې مخې ته راغلي. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته دې پاملرنه وکړي، د ګاونډو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې مداخله نه کوي. او وروسته خبر دا چې د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب خار کې چې واقع د یاغیانو په لاس کې ده، په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د جنگونو سارون کې د غړل وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو تر سره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي خار لږ تر لږه 2 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغه هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې جوبلی راپورونه تایید کړي. د همغږی ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې لس کسان وژل شوي خو د ښار په نورو شونډو کې د اوریدلې زیان پاړی سندي ویلي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بي زموږ همکاره رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه یو درهم په 28.55 روپیه او په 28.25 روپیه یو ریال په 24.95 روپیه او په 28 روپیه. یو پاؤنډ په 3.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا مطابق سبا لبا په پیښور او په بنو کې موسم ګرم وي خو په کوټه کې به خال خال وریز وي. سبا به په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40 وي. د پیښور درجه حرارت به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې 9 کسان جبل شوي او بلیکر وژل شوی دی.
پیټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چوتھے گاڑی روانو نو دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې گرنیټ وو. دی به پایر کړی دی. هغه په گرنیټ را پایر کړی دی. د دې پایر سره هغه لګیدلې دی.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتي د لیوای دوی لا هم د بنیادی حقوقو محروم دي.
زمونږه خو چې کوم عبادتګاه دی اوسه پورې هغه آزاد نه شو نو انسان به آزاد شي کنه. بلډینګز باندې اوسه پورې قبضه ده. کورټ سیستم څه مطلب دی؟ مونږه د پاکستان شهریو.
نن د ثوابی اوسیدونکو د خیبر پختونخوا په سرکاري نصاب کې د یوسف زو د یو پخوانی مشر ملک کالو خان د سپکاوي خلاف مظاهره کړې.
هغه کې د هغه خلاف چې کومې لیکل شوې دي هغه کې دا ویلي چې دیو ډکیتو ډاکو نو موږ دا هغه مذمت کوو.
او نن په ټوله نړۍ کې نو ټوبیکو ډے مانځل کیږي.
د سوار لکه سمرا غوی د خلې کینسر د شوندو د جبې د غاخونو د ورې خوراک نه لای چې یوسف یې سپورته وای اغا او د بیا د مېده د دې کینسر ډیر زیات دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د مردان پولیس وای پرون مخام یو ځانمرګي برید کړ. د سټي تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پر پام شو ډزې پر وکړي. په دغه ډزو چاودنو کې 9 کسان ژوبل شوي او برید کړ لامن ستلل دي. چارواکي دا هم وای برید کړ په سایکل سپور وو او چاودیدونکو توکي هم لرل. پولیس چارواکي زیاتوي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د غلام غوس ناورو.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي تانې سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او پنځه ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي تانې محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلی و او په دغه وجه د ایس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
بحثی چین سی قدم فاصلہ کے پیٹرول پمپ پہ اگے طرفا کے دیکھ چو سے گاڑی روانو انو دیو کس بند شک راغلے دے اگے سر لاس کی گرنیٹ ہو دی پہ پائر کڑے دے اگے پہ گرنیٹ را پائر کڑے دے دی پائر سر اگے لگے دے لے ناغا پریوتے دے اگے پا سائیکل کے نورم بارود دا کڑو اگے ہو بیا بی ڈی ایس والا ناکارا کڑو دی پٹو شے وی یا چو سے بیو دوگان مینان دہمیان شی وی دی معمولی اور نور سیولی نم یو پینده کا تزخمیان شوی دی اگی اسپتال کی نور خدای خیر کرده دی.
دا مردان دا بمونو ناکارکون که دادی یو چارواکی مشال ریو تا اویل چې ځانمرګې برید کوونکې په سیکل سورو او په سیکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد زی په زی کړی شوی وو چې د بمونو ناکاره کوونکې ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د ځینه د ځانمرګې برید کوونکې سر او د وجود نورې برخې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي په خپله قبضه کې اخیستلې دي او د ځانمرګې برید کوونکې د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او پنځه ولسی وګړي د پیښې سمدستي وروستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډکوارټر اسپتال مردان ته رسول شوی دی او د یادو اسپتالونو ډاکټران وایي د وو واړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وای پاکستان وروستیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیلمن نه دي چې د افغان طالبانو سره به دم ګړی ته د سولې خبرې ممکنې وي. نوموړی دا هم وایي که حزب اسلامي یا کومې بلې وسله والې ډلې د سولې په عمل کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دی نه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن دپاره چې څه زموږ وس رسي څه موږ کولی شو چې هغه موږ خام ښه وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنٹلی چې کوم واقعات شوی دي هغه نه پس فوری دا امکان زنه ګورم چې فوری به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان دپاره بل څه لار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم په دې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بي ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبهات دي، نو هغه لپاره میډیا استعمالول نه دي پکار، بجائے دوار دینا چې دواړو هیوادونو کې چکم دولتونه دي اغوی پبلک سټیټمنټس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وینو بل باندې تورو لګی، نو ترسو پورې چې ثبوت نه وي او یو بل سره شیر کول نه شي، نو کم از کم دا نه ده پکار چې د یو ملک پبلک د بل ملک پبلک خلاف شي.
مولا رسول ډلې چې د غی د وای چې مونږ باید کم مذاکرات دي د امن لپاره اغی کې ګډون کول لپاره تیار یو، نو څنګه ګورئ تاسو دې ته؟
جی، زمون په لحاظ خدا یو انٹرا افغان ڈائیلاگ دے، یعنی افغان دولت چه دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبری طریقے، پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چې کوم حد پورې مونږ سره فسیلیټیټ کولې شو نو مونږ به وکړو. کوم ځای کې چې زمون فسیلیټیشن نه بغیر هم کار کیږي افغان دولت کول غواړي نو دا پاغوی باندې دی. څنګه دوی حزب اسلامی سره هم خبرې ترې کوي نو قبل سم ملیټنٹس ګروپ ته هغه سره هم کوي نو دا انټرا افغان ډایالوګ دی او د پاکستان په دې کې دې نه علاوه سره رول نشته چې ترسو پورې ترسو کوم حد پورې سہولت کاری کار مونږ کولې شو هغه مونږ وکړو.
اوریدونکو دا و د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویل دي دا وخت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري ټکنې ښکاری. رازو په همدې اړه یو بل رپورت په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنو اړیکو له سلاکار سره تجدید سره کتلې دي. دا له هغې وروسته چې تېره اونۍ بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو. د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل. د افغانستان د سفارتخانه او چارواکي په وینا چې ملاقات پر مهال دواړه چارواکو د افغانستان مفاهمتي عمل په شمول په دواړه خيزه تعلقاتو او د پولیس صورتحال نه علاوه په نور مهمو چارو خبرې وکړې. د یادونې دا چې د رواني میاشتې په 21مه نیټه د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د وجنی ورستو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومبۍ سفارتي رابطه ده. خبریال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وایي چې روان کال اپریل میاشت راهسه د دوه ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوې و او دا قسمه ملاقاتونه دغه بد اعتمادي کمولو کې ګټور ثابتېږي.
دا تاثر په افغانستان او پاکستان کې داسې دی چې اوس هغه تعلقات دومره حد ته رسیدلي دي خراب شوې دي چې مشکلات دي دوه هیوادونو کې. پاکستان او افغانستان اوس کوشش کوي چې څنګه دا بد اعتمادي ختم شي بل د سولې د پروسې باندې اوس لار روبسل غواړي.
د ذکر دا چې په 13 میاشت کې په کابل کې د حمله وروستو د افغانستان حکومت وینا وا چې تر هغه بعد طالبانو سره مذاکرات نه کوي چې ترڅو پاکستان د طالبانو هغه ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړي څوک چې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې د ترهګرۍ کارویانه کوي. خود رواني میاشتې په 3 منېټه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې په افغانستان کې د ایوی اوګدی مودې راهسه د طالبانو پر ضد عملیات وشول خو تر اوسه هغه ته امن قائم نشو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړي شي. خود میزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وای چې په موجوده حالاتو کې د طالبانو سره د مذاکراتو امکانات ډیر کم شوی دي.
دغه ملاقات چې کم شوی دي دا خبره وا چې کم از کم یو بل خبره وا او حکومت نو ښکاری چې په دې حالاتو کې اوس پاکستان سره زیات دي کې کار کول شي یا افغانستان حکومت چې کوم توقعات دي هغه پوره شي تر څو پورې چې طالبان تیار نه شي پاکستان ما په شرم باندې نه شي کولای چې هغه مجبور کړي چې هغه خبرو ته کښېني.
یاد دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دوه ملکونو په دې خبره اتفاق کړو چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولې شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز ورستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوي ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو د پاکستان وفاقي کابینه د مالی کال 2014 ولسم لپاره د کامی بجټ منځوري ورکړی دا راتلونکي کال لپاره د 2500 ارب نه زیات بجټ مختص کړل شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات ترقیاتی بجټ دی. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د تیر کال په شان اسا کال هم په بجټ کې د عام ولس لپاره څه فائدې نه ویني. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د وفاقي کابینه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف یې د لندن نه د ویډیو لینک د لارې مشارکه وله. غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې کله یې ګوند په اقتدار کې راغلو نو د ملک معیشت کمزورې وو او په سرمایه کاری کې کمی راغلې وه. د وزیر اعظم وینا وه چې د هغوی د ګټورو پالیسو له وجې سرمایه کاری زیاته شوه او د ملک مالی خساره کې 4.3% کمی راغلې ده. وزیر اعظم زیاته کړه،
ہماری معیشت مستحکم ہے الحمدللہ، اور گروتھ ریٹ 8 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی.
زمنگ معیشت مستحکم دے او ملکی پیداوار شرح دو 13.8% پر مقابلہ کی مخ کی روانہ دا، او غیر ملکی زر مبادلے پر ذخائر کے ہم زیادوال راغلے دے کم اچی 21.6 ارب امریکائی ڈالر تر رسیدل دا. پر اتلون کی 2 کلو کے باپ مجموعی توگا دو ملکی پیداوار ہدف 6.9% وی، چین پاکستان اقتصادی رہداری پر مجموعی توگا ملکی پیداوار نور زیادولو او پاکستان پر علاقائی کاروباری مرکز کے بدلولو کی خپل کردار ادا کوی. چین پاکستان اقتصادی رہداری توانائی منصوبے پر وقت مکمل دل دو پاکستان معیشت تا دوام ورکولے شی.
منصوبے کی بروقت تکمیل معیشت کے لیے دوررس نتائج کی حامل ہوگی.
د مرکزی خزانے وزارت یو چارواکی مشال ریڈیو تو وی چې د وفاقی کابینه په غونډه کې د 3.5 ارب روپونه د زیات بجټ منظوري ورکړې شو چې پکې د دفاع لپاره 8.8 ارب او ترقیاتی منصوبو لپاره 4.5 ارب روپے مختص کړې شوې دي. د نوموړي په وینا چې په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15.5% او پینشن کې د 15% پورې اضافه تجویز ورکړې شوې ده. د بجټ په اړه د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې سږ کال د بجټ لپاره په پیسو کې خو زیاتوالی شوی دی، خو د ټیکسونو په مد کې کمی نه دی راغلی.
کم چې بیسک کماډیټیز دي، کم چې عام خلک استعمال یې روزانه استعمال شیزونه دي، چې هغه خوراکي مواد دي، فوډ آیټمز چې ورته وایو هغه دي، یا دغه شانتې نور میډیسن چې دي د هغې په نرخونو کې یا په هغې باندې په ټیکس کې څه کمی راغلی، یا دا چې آیل او کم چې انرژي سورسز دي، بجلی شو، ګیس شو، دغه شانتې آیل دي، د هغې په ټیکس او د هغې په سایز ډیوټي کې یا مختلف قسم چې په هغه باندې ټیکس لګي چې هغې بوج به عوام باندې راځي، نو پاره کې صدا سي کمی یا داسې څه اناؤنسمنت د حکومت طرفه نه راغلی.
د ذکر دا چې د مالی کال 2018-19 کامی بجټ به د جون میاشتې په 3 نیټه په کامی سملې کې وړاندې کولی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د ثوابی د کالو خان کلی اوسیدونکو نن سهار د پښتنو د مشر کالو خان تا په سرکاري نصاب کې د سپکاوي پر ضد یو احتجاجي مظاهره کړې ده او تر یوې غنټې پورې د مردان ثوابی لوی سړک هم تړلې وو. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د نهم جمعه د انګریزي کتاب کې ملک کالو خان بابا ته د سپکاوي مضمون دی او باید دغه له نصابه لرې کړل شي. ملک کالو خان په 1800 عیسوي صدۍ کې د یوسفزو قبیلې مشر پاتې شوی او د پښتنو له خاورې د مغولو لښکرې په شا تمبولې دي. په دې اړه تفصیل د سیمینا زلان یوسف زیرا کوي.
د احتجاجی مظاهره کې ګډونوال د کالو خان کلی یونین کونسل په خوانی ناظم محمد اشفاق خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري نصاب کې د ملک کالو خان بابا سپکاوی د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
کله چې مغولو په دې پښتونخوا باندې با بدر پی عملی کول نو یو د ملک کالو خان شې دغه مقابله کولاړو، دغه په ضد ولاړو او دغه مغولو له شکستوم د ملندرې په مقام باندې کالو خان بابا دغه دیسه فصالار او د په قیادت کې ورکړی شوی دی او دا صبح تقریبا داسې خلکو ته حواله ده چې نن په ملک کالو خان پسې کنزل کیږي، سبا به گجو خان پسې کیږي، بل به دریا خان پسې کیږي.
د احتجاجي مظاهره مشري کوونکې د کالو خان کلی د 5م ولج کونسل ناظم عادل خان وایي کزر تر زرا د نصاب نه ملک کالو خان بابا ته د سپکاوي مضمون لري نشو، نو دوی به خپل احتجاجي تحریک تر پیښوره او غزوي.
انگلش په 9 کلاس کتاب کې هغه کې دو هغه خلاف چې کمی لیکل شوې دي هغه کې دا ویلي چې دی ډکیت او ډاکو، نو موږ دا هغه مذمت کوو چې او صوبایي حکومت نه دا وخت نه کوو چې دی د دې کتاب نه دغه 43 44 پیج دا خطو کی کینو روزانه بمون دی روټ تر وزو دا زمون ډیره زیاته بیزتی را دا زمون د مشرانو بیزتی را امون دا ټول عوام به دې ان شاء الله د سټک ثواب او پدی ولاله جی.
د ملک احمد بابا او د ملک گجو خان رستو د ملک مصری خان د وفات نه پس ملک کالو خان د یوسفزو مشر اوټه کلی شو او پشپاړه سما عیسوی صدی کې د یوسفزو په خورا یلغار کونکې د اکبر بادشاہ لخکرو ته په بیلابیلو جنگونو کې ماتی ورکړه. د ملک کالو خان مزار د ثوابه په کالو ډیر کلی کې دی او هم دغل ته المسی آباد دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، دا وخت مونږ سره د واشنگتن نه د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیرے د ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شي وایم. او رحمان، کدا راته وای چې نن تاسو د پروګرامونو ایجنډا څه ده؟
ډیره مهرباني. السلام علیکم. پاکستان په وخت شپږ بجې به زمونږ پروګرامونه شروع کیږي. د ټولو د مخه به مونږ اوریدونکو ته وایو چې نن په دې پروګرامونو کې په نړۍ کې د تماکو ورځ مانځل کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان اکثره سیمو کې د تماکو په حق لا د خلکو فکرمندۍ څه دي، دې باندې اغېز څه دي او مشکلات څه دي، خبرې به کوو او څېړنې به وړاندې کوو. دغه شان زمونږ په نوې خپرونه کې به د آیس یا داعش پاک لاسو معلومات اخلی چې په نړیواله کچه د کډوالو ستونزې څه دي او خصوصا د افغانستان او پاکستان باندې د دې اقتصادي اثرات څه دي. دین علاوه مونږ نه خبري خبرونه کې به زمونږ اوریدونکو ته و چې فیسبوک ته تللی شي او فیسبوک باندې هم زمونږ بی او ای دی وچې دا یو شمېر معلومات ترلاسه کولی شي، خصوصا د مردان 14 چې شوی و ځان مرګي په دې اړه به تاسو معلومات ورکوو.
سما د کور مودان اوریدونکو، دا وو د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیرے چې تاسو ته د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وړاندې کولو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي، به شک چې
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د پېښور یو ځایي هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقوقو حوالې په نوم یو دستور جوړ شوی و چې د سیکانو، هندوانو او عیسویانو د ورورولۍ استادانو نه او استادو نه علاوه د مدني ټولنو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غړو پکې هم ګډون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې لګګیو ته دي ټول هغه حقوق او اسانتیاوي ورکړي شي د کوم چې دوی د پاکستان په دستور کې حق لري. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د خالد خان په دې رپورت کې.
دا نه پورس پیښور کې د اقلیتونو د حقوق په غرض رابلل شوی د دستور کې د سیک، هندو او عیسائی رورولې سره تعلق لرونکو مشرانو وویل د پاکستان په دستور کې خو دوی ته شهري حقوق ورکړل شوی دي، خو په عملی جون کې دوی د ډیر اسانتیاګانو نه محروم دي. د یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسه دغه دستور جوړ کړی و چې د پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استادو نه علاوه ګنشمیر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی وو. دا پیښور د سیکرور ولې یو مشر رادیش سنگ ټونی اول چې د دوی مشران د کلونو راسي په خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوق خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشري حق دی.
زمونږ خو چې کوم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نشو، نو انسان به آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده، اور زمونږ چې کوم ایجوکیشنل لګه ده هغه باندې اوسه پورې قبضه ده. هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خو ده، کوټا سیستم څه مطلب ده؟ مونږ د پاکستان شهري یو چې زمونږ چې کوم اکثریت هغه یو یونیورسيټي ته ځي، هغه کې هزار سټوډنټس دي، زمونږ میکسیمم 4 یا 5 یا 10 سټوډنټس دي.
دا شان د هندو ورولې مشر هارون سرابدیال اول په کار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندګي ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانی ورکول کیږي.
هر هغه اداره چې هغه پالیسی سازي هغه ماناټي کمیټي د لپاره سهلي ځلې کوي لګیا دي س پلاننګ یا ریفارم کوي لګیا دي هغه کفاټا کې دي او نېشنل یا پروینشل ګورنمنت کې په هغه ځکه چې ټرو ریپرزنټیشن اف نان مسلم پاکستانی هغه انشور کول پکار دي.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دي وایي چې اسلام د امن رواداري او برداشت سبق ورکوي او چې کوم مسلمان هیواد کې غیر مسلمانان آباد وي هغه ته پوره پوره د ژوند تیرولو حق ورکول پکار دی.
کو په ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي نکاح د فارم په حواله سره دي یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي نو دغه رنګي اومدغه فیسیلیټیز او دا حقوق دا یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادی په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه پنځ نیمه بجې شوې دي. لاند خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مردان پولیس وایي چې د یو ځان مرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه خار کې د یو ممکن لوی پیښې مخنیوي کړی دی. د سیټي تانې محرر عباد الله پرون وخت مشال لري او ته وویل پر سایکل سپور ځان مرګي بریدګر په خار کې د 14 او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو پور درلود. نن سهار د مومندو قبایلی سیمې په بایزو او لاتی کیم کې په بیلابیلو چودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره لومبی چودنه د بره مومندو په صفدر تالاشی پوستي سره نږدې شوي چې پکې د ملیشیا ځواکونو د سرتیري وژل شوي. بلې چودنې د اف ډبلیو او دوه کارکونکو ژوبل کړي. د دغه پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د یو سل پنځه اتیا یرغمل شوو مسافرو لړلې دیارلس تنه وجلي، ځینې خوشي کړي او ځینې له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمېره دوه چنده یا څه د پاسه 200,000 ته ورسېده. سعودي عربستان، ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناورید. اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په 28 مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور سره وجلې شوې د ټیکسي ډرایور اورور د ډرون حمله مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکي تانه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړي شي. ورسپانه لیکي چې مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وجنې ورستو د مختلفو حلقو لخوا ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي چې په کې دا هم ویلې شوې دي چې ظاهريږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمیر په پاکستان کې موجود دي کوم چې د تشویش شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دی. ورسپانه لیکي چې دا پښتنې په خپل ځای خدا هم حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او اپریشن ضرب عزب ورستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی په جنگلو څخه آسان کار نه دی. خود دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی. دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او دې د ترهګری خاتمه لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې ډرون حمله د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي. خدا هم رښتیا ده چې دا حمله په غیر د مفاهمت او مرستې نه ممکن نه دي. ورسپانه لیکي چې په نوشکي کې په ډرون حمله او سرحدي خلاف ورزي د پاکستان حکومت او فوزي مشورولې لخوا احتجاج خو وکړي شو خو د یو بی ګناه پاکستانی وګړي په وجنې خاموشي اختیار کړی دا. ورسپانه لیکي چې امریکا هم د یو بی ګنا ټیکسی ډرایور په وجنه د هیڅ قسمه افسوس څرګندونه ونکړه، نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنه معاملہ امریکا په وړاندې راپورته کړي او د مقدمه قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د زپلې شوی کورنۍ ته انصاف ورکړي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت روجې میاش کې اولس ته په ارزان نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټی سٹورونو لپاره د پاوکم 2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه با تر څه حده اولس ته ګټه ورسي، خو په ټول ملک کې 5.5 زره پورې یوټیلیټی سٹورونه دي، نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فائده رسي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي په دې وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو کې په کومو نکاتو اتفاق شوی وو، کچیرې هغه عملی شي نو په پاکستان کې بعد افغان کډوالو مشکلات ډیر کم شي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور سفر یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي، ځکه چې ایران او طالبان د غربي نړۍ په یو شان اندیښنې لري. د دوانو لیکنو مهمه برخه د منور شان اورو.
د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوال خيزه خبرو په 5م پړاو کې دوال هوادونه په یو شمېر نکاتو سلا شوې دي، او کداغه عملی شي نو په پاکستان کې مشت افغان کډوال به د وستل کېدلو د اندیښنو نه خلاص شي. د دې رپورت تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوی چې کډوال به په زور له پاکستان نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندې هم شوه چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارت یا پی او آر د هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خدا رپورت زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوې دي. په یاد پیخه کې د 132 ماشومانو په شمول 115 کسان وجل شوي او ګڼ شمیر نور جوړل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې بعد دوه اړخیزه غونډې نکات عملی کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکن ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو د لړکې طالبان او ایران یو شاندریز لري، او ممکن ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیډونکی تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوی ځنې امریکایي اسناد سرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیر الله خیرخوا ته ځموارۍ سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره د کار وکړي.
اوریدونکو رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته سټارز اینڈ سټرایپس ورسپانه لیکي، افغان ولسمشر ویلي چې طالبان د خپل مشرتابه په سیر د حالاتو او یا د سولې انتخاب وکړي. ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره دا مهال د سولې لپاره ښه موقع ده، خو مقاله زیاتوي د ملا منصور وجنې وروسته د طالبانو نوی مشر راتللو سره د سولې هیلې پیکه شوې دي. د مقالې نورې برخې د انیسا اجمل لاورو.
د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس روزپانه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوی مشرته د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړي دي، چې یا خو د سوله وکړي او یا د ملا اختر منصور په سر وژنې ته غاړه کیږدي. د افغان طالبانو په خانی مشر ملا اختر منصور د مې په 20مه په بلوچستان کې په ډرون برید کې وجل شو. د طالبانو د یو پخانی مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمولو لپاره هڅې کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروسته طالبانو په سمدستي توګه هبت الله اخونزاده وټاکو چې دا شند طالبانو ترمنځ د هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې پیدا شوي وو. رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کلونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړی و چې طالبانو سره د تشدد ختمولو وسلې کېښودو او د عامو خلکو په څیر د نوي ژوند شروع کولو لپاره یوه بله موقعه ده. نوموړي زیاته کړه چې طالبان دې یا د موقعه وکاروي او یا به دوی د خپلې پخوانۍ مشرتابه په څیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي مل اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې غستو پر ځای جګړې ته لاس ور ورکړ. د اپریل په 19 په کابل کې له خونړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریس بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړ چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي. مقاله لیکي کېدای شي چې د هبت الله د دوو مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنځ د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجي اغېزمنه ثابته شي. روزپاڼه لیکي د طالبانو یو کمانډان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوو برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روزپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې پراتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼه کې لیکوالې ریما عمر یو مقاله لیکلې ده چې سرخط یې د بشري حقوقو د دفاع کوونکو دفاع بسوک کوي. شاهین بنیری دغه مقاله مهمه برخې وړاندې کوي.
ریما عمر لیکي تیره اونۍ په پیښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه ووژل شو. د دین وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت داوی کار او زیار نه مني. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې د خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقوقو د ودی او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بي برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه راپدې خو تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقوقو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقوقو قومي کمیشن د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقوقو د دفاع یو ستراتیژي هم جوړه کړي.
اوریدونکو، د پاکستان د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد د پای پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون بریچ پکې د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا اختر منصور وجل شوی بو پر ضد مظاهره اعلان کړی دی. سو کال وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چوپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعال شوی چې د ډرون بریچ پر سر د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې اغیزمنې شوې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړنا.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا ډیر شګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوسټو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگتن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شو، نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگتن او اسلام آباد ترمنز اړیکې خرابې شوی، دفاع پاکستان کونسل بیا را فعال شوی او د دې اتحاد مشر مولانا سمی الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه پر ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې. موږ خیال لري چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی و پر ضد یې له واشنگټنه احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بې پایلټ الوتکې په حمله سخت غبرګون وښودلې. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه پشان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاعي پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ
یہ اصل کی دوی دا پیغام ورکول غواړي چې لمون سره دغه سکوتونه شته چې منظم هم دي خو هم بل لورته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دي بلکې خپلواک دي او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بدونه وترول شي
یا ډرون اٹیک جو ہے وہ نہ ہو.
خود سیاسی چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج حکومت ملاتړ نه لري بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حمله وشي ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي. موږ تل لیدلې چې کله هم حکومت او پوز یو خاص سوچ خپل کړي نو دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوز سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یې ورسره اتفاق نه وي.
کاچا مولانا سمیع الحق په خپل هم دامنی چې پرده تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی خو د پونه د خبره بیخي ناسمه ده. اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شاید د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوس هم پر روانه خبرونه کې د میناګل د سندري ترازو اوریدونکو نن د مې یو دیرشمه نیټه دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځې یا نو ټوبیکو ډے په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد دا هم دی چې خلک په دې پوهه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغیو سره مخامخوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یوه اداره وایي په دغه هیواد کې په اصلو کې 15 کسان د تماکو استعمال کوي او هر کال 100,000 کسانی لوجه امری. تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیر سړی او 9 خزی سیګرټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 100,000 کسان د تماکو د استعمال لوجه مري.
سیګرټ نوشي سره اهم چې کم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس، امفایزیما او های بلډ پریشر او ہارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دادی ادین علاوہ مختلف نور آزاد دی لکه جبش وا خوراک نالے شوا میدہ شوا گردے او مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجوی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسسټنټ پروفیسر ضیاء الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتلا د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خله کې د هغه نسوار لکه سمراغوي د خله کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې میدے طرف ته ځینو مطلب میدے په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسفګه صورته وای هغه او د بیا د میدے د دې کینسر پکې ډیر زیات دی.
د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 45,000 کسان د تماکو د کارولو لوجه ل پیدا کیدونکې مرزونو مري چې په کې 45,000 هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپل سیګریټ نسکي خود نورو خلکو د سیګریټ ل لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خدمت یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې اوسیدونکو وای د بجلی نشټوالي له وجې لډیر استونزو سره مخامخ دي. دوی وای ډیره سخت ګرمي ده، ماشومان او میرمنې ناروغان دي او دا دي په سوسو ساتونو په دغه سیمه کې بجلی نه وي. د بجلی د لوډ شډینګ په اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناور.
بنوسیان وایي چې په 24 غنټو کې ورته یوازې 2 یا 3 غنټې بجلی هم په وقفو وقفو ملاويږي چې د ګرمۍ د لاسه ماشومان او زنانه د خار په وړو وړو کورونو کې د ګرمۍ نه بد حال دي. اسماعیل خان وایي
بانشه کیم بوره حال ده چې په پاکستان شوی په یو ځای شاته دمره بوره حال نوی لکه امیج په 24 غنټې شه امیج 22 غنټې لوډ شیډینګ دا او 2 غنټې نشته بجلی روکای خو په 2 غنټې شه داسې دو 10 منټه بجلی ټریپ شي او 10 منټه بجلی وی نه د میج فریجینا چلېږي میج په فریجې شه اډو ایبو د هر تشایدا سی وی لکه چیرې میرته د چي شي وی.
نورایاز خان وای بجلی نشته او ټول خلک خو د شمسي او بیټری وس هم نه لري چې ځان لپاره سم متبادل جوړ کړي.
ډېر خلک نه تنګ دي چې 10 تاریخ نه مو به خي ولټیج کټ کړل خالي د شمسي ولټیج دی پابند گزارا کوم پدا ګرمي شه د شمسي دی پی اس آر سره مخانه ویني دا غریب خلک په دغه کیمه تنگ کې ریشه په پخې کې ریشه خسته شاته دي هغه ته ډیر سخت تکلیف تا
د بنو یو بلو سیدون کې محمد نور د بجلی لوډ شیډنګ په اړه وایي
میز حکومت دا اپیل کوي چې میز دغه شمسی تې سر کړی دی بجلی بلی نه پرې کوي وغه په وجود د بجلی نشتا خاص کر په سیټی شې نشتا کیر په کیر باندې یار یو میټر دا و پیسې پرې کوي پلس منټه بجلی انر پرې دی غریب سړی به څه کوي بختور خو شمسی ته واسوره سي ما شومون چې کیم دی ا دې یو ګرمي نه چغېږي
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا محکمې سره تماس ونیو نو د محکمې یو اهلکار اقبال خان وویل
سیټی سیو بزنس ګان ټیلر شټینګ نه بار کام دا اور سرا اور سرا دے یکم نہ نگا پر رمضان دے پر ریلیف یا ور کئی نو شیٹ میں خدا نا کام سے دے سیٹی دے خط پر ہمیش کو کوشش دا کئی مر یکم نہ انتہائی کام سے تو پارٹی گورنمنٹ دا پالیسی دو یارا کی میں لکینا لسٹ پر کیا الائن لاسس کام یو ریکوری کے لیے ہے مطابق اور ریکوری ساون کے لیے ہے مطابق میں سٹے ہم ریڈ شیٹنگ کمائی
دا بنو سیدون کی دولت نا غخت نے کڑی چپ دے سخت گرمی اور روان روزے میاشت لپارا دے دا لوڈ شیڈنگ دورانیا یا وقت کم کڑی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی؟
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چه سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلے لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونی موبجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو
د مردان پولیس وایي د یو ځان مرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه خار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوي کړی دی د سیټي تانې محرر عباد الله پرون ناوخته مشالې ډیو ته ویل پر سایکل سپور ځان مرګي بریدګر په خار کې د 14 او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود نن سهار د مومندو قبایلی سیمې په بایزو او لاتی کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د دغو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي په وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شو مسافرو لړلې 14 تنه وجلي ځنې خوشي کړي او ځنې لدان ترنه معلوم ځای ته بيولي تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بېکوره شو خلکو شمېره دوه چنده او یا څه د پاسه 200,000 ته ورسېده سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر اپارولو تورن کړي او ترې وختنه کړي دا چې د دوی په گاوند کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشین او له مداخله کولو دی لاس واخلي د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب خار کې چې واقع د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لکتر لگا سورلس کسان وجل شوي او په لسکونو نور شوبل شوي دي د جنگونو سارون کې د غډل وایي دوی باور لري چې برید روسی الوتکو تر سره کړی دی د بحرین یو عدالت د هغو 15 شیا مذهبو کسانو د عمری بند سزا برقرار ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دی د عدالت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د 15 واړو کسانو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړی شوي اپیلونه خارج کړل شوي دي
او اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، خبرونو بیان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه کوو. تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه بخیر.